برنامه خبری با شماست.
ډېر مننه ستړی مشه قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د برښان د برسیال والی د سرګندونو جزئیات تر کو چې وای د یمګانو لسوالی به تر نن مازیګره پورې امنیتي ځواکونه ونیسي. په زابل کې د تختول شویو مسافرو احوال هم اخلو، چې البته د زابل د والی سره مرکه لرو. په دې موضوع نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه مرزی احمدزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی په زابل ولایت کې د تختول شو مسافرو د موندنې په هدف هڅې روانې دي. د بدخشان د والی مرسیال وای افغان امنیتي ځواکونه کوښښ کوي سو یمګان ولسوالۍ بیرته ونیسي، او د امریکا د پلازمینې واشنگټن ډی سي یو شمیر مسلمانانو په یوه غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځې ډلې یا داعش وغندله. پوره خبرونه د زابل والی وای په دې ولایت کې د زینو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور سقسی ازادي رادیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تختول شوي مسافر څو کسان دي. ښاغلی سقسی وای د دغو مسافرو د اوسني موقعیت د تشخیص لپاره امنیتي ارګانونه مزف کړي دي.
دستی چیز خبر سنه که وطن نورواز دوه ده اغای شاه و خواه کلیه طوله مسیره کرده اغایی که معلومات و که انتنه و ده اغایی مدکیه چی خیش کدی و نومت کوشش که و چی مثل معلوماتی چی کشپی ارگانو که ده وزیتا مر کرده ارزایی چی ده دوی مقیر تسلیق سی انشالله ولی مشکل عملیات که والش.
په ځینو رسنیو کې د تختول شو شمیر دیرش، په ځینو نورو کې لسوار لسو تر شلو پورې ښول شوی دی. په زابل کې تر دې مخکې هم د وسلوالو کسانو لخوا د کندهار کابل ویلاره تړل شوې او مسافر تختول شوي دي. د بدخشان د والی مرستیال وای یمګان ته رسیدلی تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته وویل چې کوماندوز وکونه پرون سهار یمګان ته رسیدلي او له وسلوالو طالبانو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې د یمګان ولسوالۍ مرکز ونیو. د روان میلادي کال په مې میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه، خو افغان قواو بیرته ورڅخه ونیوله. د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن د هند په کلکټا کې له بنگلاديش سره یو ورځنی مسابقه کوي. افغانستان پرون په هند کې د درې هیوادونو د دغه تورنمنت په لړ کې خپل لومړی مسابقه هند ته د درې دیرش منډو په توپیر وبایلله. خو د کرکټ بورډ چارواکي وایي له هندوستان سره د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په پرونی مسابقه کې ډېرې ښې بریلاسي وکړله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
افغانستان په پوپاسول او په پوپاسول کې دواړو برخو کې د هند په وړاندې څه شنو به ترسره کړو او نتیجه دې راکړه وه. یعنې دوی هم نظام داسې ښودل چې موږ هم خپل ممبر یو، یعنې که تاسو که یو نبره چې اوسي هغوی داسې درکوي چې د افغانستان ټیم هم خپل ممبر یا پوره غړی هېواد ده.
د کرکټ بورډ چارواکي وایي د هند غوندې هیوادونو سره چې د کرکټ نړیوالې شورا دایمي غړی دی، مسابقې افغان لوبغاړو ته زیاته ګټه رسولی شي. د افغانستان د 19 کلونو ټیم به د چهارشنبې په ورځ هم له بنګلادي سره بله مسابقه ولري، خو د جمعې په ورځ به له هند سره د مسابقې ډګر ته وځي. هغو پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورزی رد کړي. د دغو پناه غوښتونکو ډیری برخه د مراکش وو، خو د الجزایر، تونس، لیبیا، لبنان، ایران، پاکستان، بنګلادیش او کانګو ادبا هم پکې ښکارېدل. د یونان پر پوله شاوخوا 1300 پناه غوښتونکو د ازادي شعارونه ورکول او ویلي چې تورېستان نه دي او بیرته خپلو اصلي ټاټوبو ته نه ستنېږي. د مقدونیا لخوا تازه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کیږي چې تر دې مخکې سربیا او کروشیا هم ویلي چې هغه پناه غوښتونکي به بیرته رد کړي چې هڅه کوي د مقدونیا له خاورې دغو هیوادونو ته واوړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سي او شمیر مسلمانانو په یو غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځه ډله یا داعش وغندله. دغه غونډه د لنکلن تاریخي سلې ته څیرمه جوړه شوې وه. په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنې اجرایه مدیر مایک ګاوز دې غونډې ته په وینا کې وویل داعش وسله وال د دین اساسات نه مراعاتوي.
زه
دلته راغلی یم چې ووایم په ټوله نړۍ کې مسلمانان د امریکا د مسلمانانو تر څنګ دا وایي چې تروریزم او افراطیت راباندې ګران نه دی. موږ غواړو خلک د خپل دین پلوي وکړي، خو دغه افراطي وسله وال د دین پلوي نه کوي. په واشنگتن ډی سي کې په دې جوړه شوې غونډه کې لږ شمېر کسانو برخه اخیستې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر د خپرولو ترڅنګ پر نوویل چې کریبه تل ابیب، بیت المقدس او رام الله ته د خپل سفر په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تازه تاوتریخوالي پر مسله، د سوری پر بحران او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بحث وکړي. په تیرو دوو میاشتو کې د ناکراریو په نتیجه کې 13 اسرائیلیان او تر اتیا زیات فلسطینیان وژل شوي دي. راپورونه وایي دغه کسان په یو لړ حملو کې چې په هغو کې له وسلې او چړو هم کار اخیستل شوی وژل شوي دي. بنګلادیش د حکومت دوه وتلي مخالفان په 1971 میلادي کال کې له پاکستانه د خپلواکۍ اخیستلو د جګړې پر مهال د جنایتونو په تور اعدام کړي دي. د بنګلادیش د عدلي وزیر د فرانسې خبري اژانس ویل چې د ملتپال ګوند رهبر صلاح الدین قادر چوهدري او د بنګلادیش د جماعت اسلامي ګوند سرمنشي علي حسن محمد مجاهد پرون غرمه په دار زړول شوی دی. دوی په 2013 میلادي کال کې د هغې جګړې پر مهال د نسل وژنې، جنسي تجاوز او شکنجو په تور محکوم شول. د بنګلادیش سترې محکمې تېره اونۍ د دغو دو سیاستوالو د اعدام حکم تایید کړ او پرون د دغه هیواد ولس مشر عبدالحمید د دوی د استیناف غوښتنه رد کړه. او پرون د اسرائیل په کریات گیت ښار کې څلور اسرائیلیان چې په هغو کې یوه 13 کلنه جلۍ هم شامله ده د چړو په ګزارونو ټپیان شول. د اسرائیل د پولیسو ویان میکی روزنفیلډ دا یوه تایید شوې تروریستي حمله وبلله. د اسرائیل امنیتي ساتونکي د عملانو په لټه کې دي چې له پیښې له ځایه تښتېدلي دي. دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د پنجشنبې په ورځ درې اسرائیلیان، یو فلسطینی او یو امریکایي زلمی د فلسطینیانو لخوا د ډزو او د چړو په حمله کې ووژل شول. د خبرونو پای.
اته بجی او اته دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. د بدخشان مرسیال والی وایي تازه د امنیتي ځواکونه د یمګان ولسوالۍ د مرکز د نیولو په حال کې دي. په زابل کې د تښتول شویو مسافرو د خوشي کېدو هڅې کیږي.
زما په هم سره استخبارات خصوصا یاسای کوشش کوي چې د ژبني قومي او دغه نژادي اختلافونه واچي.
د زابل والی و چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د پکتیکا د واضح اوسیدونکو د محاصرې په وجه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو د همغږي غوښتنه کوي.
کله دوی د بهرنیو اطلاعاتي قواو نه هوایي مرسته غواړي باید هغه ډېره په همغږي سره وي.
د پکتیکا ولسونه وایي چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دروازه او پوستې جوړې کړي.
دا بالکل د افغانستان خاوره کې د نن د دروازې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیری.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو. لمړی د بدخشان موضوع. بدخشان ته رسیدلی تازه دمه افغان ځواکونه د یمګان ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ډاډ څرګندوي چې دغه غرنۍ ولسوالۍ به تر نن مازدیګره له وسلوالو تصفیه شي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دغه ولسوالۍ ونیوله او وایي چې د دې ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې د بدخشان د والی مرستیال سرګندونی ردوی او وای چې د دولت ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې پرمختګ نه کړی. د بدخشان د والی د سرګندونو پر اساس صالح محمد صالح راپور لري.
د بدخشان چرواکی وای یمګان ولسوالۍ ته رسیدلی تازه دمه پوځیان د ولسوالۍ د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې له دولت ضد وسلوالو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره درنه جګړه روانه ده. دوی وایي د افغانستان کمانډو ځواکونه پرون د سهار پر 9 بجو راورسېدل. تر اوسه پورې د یمګان ولسوالۍ د مرکز خواته 10 کیلومتره پرمختګ سوی دی. که خدای کول د یکشنبې تر مازدیګره پورې به ولسوالۍ تصفیه سي. بیدار په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمیر په ګوته نه کړ، ځکه چې د ده په وینا له ولسوالۍ سره ټلیفوني اړیکې پرې سوي دي. د یمګان ولسوالۍ مرکز څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی. د بدخشان چرواکي وایي وسلوال طالبان د بهرنیو جنګیالیو په مرسته غواړي پر یمګان په تسلط سره هلته ځانته یو خوندي مرکز ولري. د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار وایي په یمګان، جرم او ځینو نورو ورڅیرمه ولسوالیو کې شاوخوا 250 بهرني جنګیالي حضور لري. دوی د بیلابیلو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچنیا، پاکستان، عربستان او نورو هیوادونو اتباع دي، خو ټوله دنیا پوهیږي چې د دوی سرچینه په پاکستان کې ده. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا وویل د دولت وسلوال مخالفان غواړي په بدخشان کې ځانته یو د شوټینګولو ځای پیدا کړی. طالبان غواړي په بدخشان کې یو کړی یا مرکز ولري چې له جرم، بهارک او وردوج ولسوالیو پیلیږي او بالاخره په زیباک ولسوالۍ کې ختمیږي. دا سیمې پاکستان ته د تګ راتګ لارې لري. طالبان هڅه کوي د کرانو منجان ولسوالۍ له طریقه ځانونه نورستان ته ورسوي. د بدخشان د ولی مرستیال بیدار له ښاغلي سودا سره هم نظر دی، خو د دې ترڅنګ وایي چې د دولت مخالف وسلول دغه راز هڅه کوي چې د بدخشان د لاجوردو پر کان ولکه ټینګه کړي. ګل محمد بیدار وایي چې د لاجوردو کان دا مهال د غیر مسؤول وسلولو په ولکه کې دی، خو یوه برخه مالي ګټه یې وسلولو طالبانو ته هم رسیږي. د ملکیانو په نامه ځینې کسان چې په حقیقت کې طالبان دي او لاس ورسره لري په کان کې دننه کار کوي. دا مهال شاوخوا 30% ګټه ورڅخه ترلاسه کوي. دوی په اوږد مهال کې غواړي د لاجوردو کان په بشپړ ډول په خپل ولکه کې راولي چې یوه ښه عایداتي سرچینه به وي. د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت بدخشان چې یو غرنۍ ولایت دی له تاجکستان، پاکستان او چین سره پوله لري او د ژمي پر مهال یې زیاتو سیمو ته تګ راتګ ناممکن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا ولایت د واسيخوا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له 3 اونیو راهیسې د وسلوالو لخوا د دې ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې تړل شوي او دوی د دوا درملو په ګډون د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. له بلې خوا د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې له اقتصادي او امنیتي محاصرې څخه د واسيخوا د اوسیدونکو د ژغورلو د اړتیا مسله به ډېر ژر د افغانستان د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي او د حالت به پای ته ورسوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبې په ورځ د پکتیکا د واسيخوا اوسیدونکو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو د محاصرې له لاسه نه په یاده ولسوالۍ کې دوا درمل پیدا کیږي او نه هم خوراکي توکي، او له همدې کبله د دوی ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي د حکومت او وسلوالو لخوا په خواوشا سیمه کې ماینونه ځای پر ځای شوي، په روغتون کې ډاکتران او د عملیاتو امکانات نشته، لارې تړلې دي او په محاصره کې وخت تیروي. پولیس او د سرحدي ځواکونو سرتیري هم د وسلو او مهماتو لکه مخسر مخامخ دي. په یاده ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د کنډک قمندان امان الله وایي چې دوی د اړتیا وړ وسلې او مهمات نه لري.
یو مشکل دا دی موږ سي موږ مهمات نظامي مهمات موږ بيخي نه لرو. درې مشکل دی موږ د تیارو نه بمبار که یو بمبار وش ټول مشکل حل دا دوره مساعدي په تلفات دا به ایستو.
د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالبصیر وایي چې د وسلوالو له لورې په بریدونو کې تر 200 پورې جنګیالیو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
اووه نوي نفره د مخالفینو وژل شوي دي، تر 160 به زیات زخمیان وي. دوه نفره موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې، او دوه نفره هم زخمیان دي.
د پوځي چورلکو په واسطه د وازیخوا ولسوالۍ ته په ورغلي دولتي پلاوي کې د پکتیکا والي امین الله شارق هم و. د سیمهوالو او د ولسوالۍ امنیتي کسانو ته ډاډ ورکړ چې د دې حالت څخه د راوتلو لپاره به لاس په لاس د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره دا ستونزې شریکوي او دې حالت ته به د پای ټکی ږدي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتی ځواکونو د مشرتابه سره نیغ په نیغه باندې ان شاء الله چې شریکوم، مشکلاتو او د ستونزو د حل لپاره به د حل لار څومره چې امکانات په اختیار کې لرو هم به امنیتی ستونزې حل کړو.
د یادونه ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ زون کې لوی سرحدي ولایت دی چې د قبایلي سیمو او بلوچستان سره په پراخه کچه ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د یاد ولایت په سرحدي سیمو کې د وسلوالو لوري جګړې سختې شوې، خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو لپاره پوره تیاریاري او کلک امنیتي تدابیر لري.
به هم د پکتیکا په ارتباط په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینې استازي وایي چې حکومت باید په انګور اډه سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړ شویو تاسیساتو په اړه اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو ځلې دغه مسأله له حکومت سره شریکه کړي، خو تر اوسه پورې حکومت پرې غلی دی. په عین وخت کې د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پوځي تاسیساتو د له منځه وړلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبري روانې دي. نور حال د مرزي احمدزی پراپور کې
د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو جوړېدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت تیروني په کابل کې د پاکستان شارج ظافر احضار کړ او په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر ضد هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې لسمو د رئیس یو دروازه او یو شمېر تاسیسات جوړ کړي چې لورای ښکاري. ښاغلی کټوازی زیاته کړه چې دغه تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهره وکړي او له حکومت نه وغوښتل سو دغه تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت تر اوسه کوم غبرګون نه ښودلی.
ساتي جوړ پی دي دا بالکل د افغانستان په خاوره کې د نننه د دروازې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیری دروازې سره حالت پوسټي جوړ کړې دي. د دې سرحدي ځواکونو پوسټي دي، هغه پوسټي هم دغه دروازې سره دي. وا زیاده چې دروازه نه ده، نه چې دروازې جوړ کړې تر اصلن کې لپاره دغه د افغانستان خاوره ده چې دغه دوی خپل ځان تورونی دي.
تیر اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حمله وکړې چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغه راکټي حمله وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شارج ظافر وروبوباله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په اړه ترې وضاحت وغوښت. څو میاشتې وړاندې هم په انګور اډه سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
په همدې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې دغه مخکې موږ کوم توافقات کړي، په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د کښ دا خو تاسیسات نه آبادي. نو د دې په اساس دوی تخلف کړی ده، دا تاسیسات یې آباد کړي او دروازه یې جوړه کړې ده. نو دا خبرې انشاءالله روانې دي. موږ امیدوار یو چې دغه ستونزه دغه د انګورو اډې دغه کوم تاسیسات بنده دغه د خبرو د مذاکراتو لاره حل شي.
بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړېدو په اړه خبرې کړي، خو تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلي. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړوي او مخته راځي، خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
حمید الله وطنوال د وروزګان ولایت له چوری ورسوالۍ څخه لیکلي دي دا چې پاکستان زموږ په خاوره کې دروازه یا تاسیسات جوړوي نو حکومت ولې اقدام نه کوي، باید چې حکومت سمدستي ځواب ورکړي. او غلام سرور حمیدی لیکلی دی چې د انګور اډه بازار د طالبانو په وخت کې د پاکستان حکومت ته وسپارل شو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د زابل والی وای دغه ولایت د مرکز له مربوطاتو د تختول شویو مسافرو د مندلو لپاره افغان قوتونه ګمارل شوی دي. والی د مسافرو د تښتونو یو علت له پاکستان سره د دغه ولایت 3.5 کیلومتره سرحدي کرښه یاد کړ چې دولت یې یوازې پر 3 کیلومترو کنټرول لري. د زابل والی محمد انور سخزی سره صالح محمد صالح مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د زابل ولایتي ادارې تر اوسه پورې څه اقدامات کړي.
کله چې زه خبر سولم تقریبا شپږ بجې شپږ په والا شپږ شپږ نیمې بجې په دغه وختو کې دښمن د دغه موټر څخه استفاده کړې ده. د الله مرسته استعمالېږي چې پوستې هم لري ولې په پوستې کې ډېرې خریدې دغم شته. مسافر ډېره مسافر وي 500 دیکو دپاره یو موټر لري د هغو څخه بجې مسافر وروڼه چټه کړې دي.
ولی صاحب دا څوم ځل دی چې د دغې لارې په اوږدو کې د کندهار زابل یا د کندهار کابل د لارې په اوږدو کې البته د زابل په اطرافو کې دغسې پېښې کېږي چې کله لارې تړل کېږي، کسان تښتول کېږي او کله هم دغسې تښتونې کېږي. څومره د اندېښنې وړ خبره ده تاسو ته دغه وروستۍ پېښې؟
بالکل نگران کنین دادا موز پا وقت زمان سر کوشش کرده چی دوگو تا موزی پا مور کرده امنیتی کوتونه چی کرومون شعرابانی چی دوی باید دزمین ولی دوی باید کمیون ولی و متاسفانه بعض وقت دشمن دغه موکل چې استفاده کولای شي نه معلومه وخت یا د منځه وخت یا یو داسې وخت چې دغه د پوستو په مابین کې تیرې لوړې او فکر ته تیر موږ لرو ډېر جوړې کندې نه پوهېږو چې استفاده سره دشمن کولای د موټر سیستم په واسطه سره چې یو دوه درې موټر ودروي څو کسان دې بوځي. لوی مشکل د پاکستان سرحد دی. موږ 3.5 کیلومتره سرحد لرو، 10 کیلومتره زموږ په سرحد کې نه پورې نه دی.
دغه تښتونې کې څه فکر کوي چې د دغه سی په تښتونو په مرسته څه غواړي ثابت کړي یا څه غواړي ترلاسه کړي؟
وګورو نن سبا کې چې دوی څه غواړي ولې زما په اړه سره استخبارات خصوصا یو ځای کوشش کوي چې د جبانی قومي او دغه نجادي اختلافونه واچي ولې په دې باندې متیقنم چې افغانان وسپوسوي.
دغه انسان تښتون کې به څوک وي؟ جنایتکاري ډلې، داعش ډله، وسلوال طالبان او که نورې ډلې؟
دغه موقع څخه هر څوک استفاده کوي. بیا چې د دې کسو هغه خپل معلومات به سره شریک کړي چې دا څوک دي او چا دي ولې دي. ان شاء الله په نن سبا کې دا معلومات موږ ته بشپړ کړي.
بله، ولې صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې د دغه سي نورو پیښو د مخنیوي لپاره به تاسو څومره تدابیر جدي کوئ د دغې لارې په اوږدو کې؟
ولا مخکمه د زابل په ولایت کې ډېر جدي تدابیر نیولي وو. مخ مخالفینو د یو ترجمه امبي پلان هم درلود د کلاف شهر شجو د سکوت لپاره. ولې زموږ بیدار ځواکونه وکولای شو چې په وخت او زمان کې هغوی ته جواب ورکړي؟ موږ بیدار یو او اوس نو پر شهر باندې موږ خپل امنیتي تدابیر سره هم ډېرو.
د زابل والی محمد انور اسحقزی و چې په دغه ولایت کې د شاوخوا شلو تنو مسافرو د تښتول کېدو په اړه له اصلي رادیو سره مرکه کوله. افغان دولتي چارواکي له افغانستان سره د هند څلورو هیلیکوپټرو د مرستې ژمنه یو ښه پیل ګڼي، خو د اندازه مرسته کافی نه بولي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانان له نوي ډیلي څخه د ډیرو پوځي مرستو تمه لري. یوسف خان ځدران پرې راپور لري.
هندوستان ته د لوړ پوړو امنیتي او ډیپلوماټیکو افغان چارواکو پرلپسې سفرونه او د هند لخوا بیا افغان لوري ته د څلورو جنگي الیکوپټرو د سپارلو ژمنه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت هیله کوي چې دا اندازه تجهیزات یوازې د مرستو پیل وي، نه د هند ټولې مرستې. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستیو جګړو ته په کتو کله هم دا مرستې چې هندوستان یې ژمنه کړې کافي نه دي او باید افغان لوری د ټولو اندېښنو سره خپلو غوښتنو ته دوام ورکړي.
دی وی کچری افغانستان سره د هندستان ټول مرستي داوی دا بدون لدی چې په افغانستان او یا د سیمې په کچه استخباراتي جګړې پیوړې کړي بل څه نشي لرلای. څلور هلیکاپټرې د افغانستان څنګه نه حلوي، خو کدا یو پیل وی او وروسته په دې برخه کې کومکونه ډیریږي، دا نو ډیر ښه پیل دی. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی له هندوستان سره د اړیکو پراختیا او د دغه هیواد څخه د نظامي مرستو د جلب په خاطر هغه هیواد ته سفر کړی دی. نوموړي له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش نوې ډلې ظهور د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ ګڼلی، خو په وړاندې د مبارزې لپاره له افغان ځواکونو سره د هند مرستې ګټورې یادې کړې دي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې هند افغان لوري ته د څلورو MI-25 هلیکاپټرو ژمنه ورکړي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به افغانستان ته سپاري. خلیل کرزی له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ او د سلما بند د افتتاح لپاره به چې د هند په همکارۍ جوړ شوي په نږدې راتلونکي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغانستان ته هم راشي. هڅه مو وکړه چې د حکمت خلیل کرزی سفر د لا جزئیاتو په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دوی دا وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د کرزی دا سفر لاغې وروسته کېږي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم هندوستان ته د ورته څه هدف لپاره تللی و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی ته د هلیکاپټرو د رسیدو دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ټوله کې دوی د هندوستان مرستې ګټورې ګڼي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند په شمول دوی د هر هیواد مرستو ته په نیک نظر ګوري.
هر مملکت چې به ما کومک کنن خصوصاً کومک
هر هیواد چې زموږ سره مرسته وکړي په تیر بیا نظامی او اقتصادي هغه افغانستان منی او خراغلاس ورته وایي. هندوستان تل افغانستان په تیر بیا د دفاع وزارت سره د ښوونې او روزنې او د ځینو کوچنیو تجهیزاتو په برخه کې مرستې کړي دي، او که څلور دا هلیکاپټرې مرستې هم راکوي او موږ ته رسیږي، موږ لا لوړاندې ورته خراغلاس وایو. هند ته داسې وخت په مسلسله توګه افغان چارواکي سفرونه کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره ویل کېدل پاکستان ته د دغه حکومت ډېر نږدېوالی هند څه اندېښمن کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې افغان حکومت له هند سره د مرستو جلب خاطر نه باید د بل کوم هیواد خاطر په پام کې ونیسي، ځکه افغانستان دا وخت تر ټولو ډېر نظامي او ځینو نورو مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي د دغو اړتیاو د پوره کېدو لپاره د ګاونډیو په شمول ډېرو هیوادونو سم کار نه دی کړی، او اوس باید هم افغان حکومت د ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې دا اړتیاوې پوره کړي.
د دې خبرونې په پای کې یعنی لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو لرو. اوس هم په هغه موضوع باندې یو راپور لرو چې زموږ د میکروفون ستاسو د خبرونې موضوع هم ده. ولسی جرګې د سوداګرۍ او صنایعو او مالی وزارت د مسؤلانو ترڅنګ د افغانستان بانک او د ګاز او نفت شرکت رئیسان خپل استجوابي غونډې ته ورغوښتي ول. دغه چارواکي په دې وروستیو کې په هیواد کې د لومړنیو مصرفي موادو د بیو د لوړېدو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د راټیټېدو د علتونو په اړه د ولسي جرګې غونډې ته وربلل شوي ول. په دې اړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو ترڅنګ د ګازو او نفتي موادو د بیو د لوړېدو او د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د رټشېدو په تړاو د اندېښنو له امله ولسي جرګې یو ځل بیا حکومتي چارواکي خپلې استجوابیا غونډې ته ورغوښتي. د ولسي جرګې د شنبې په استجوابیا غونډه کې د جرګې د اکثرو غړو انتقادونه په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا، د مالی وزارت معین مصطفی مستور، د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل الله صدیق او د نفتي موادو د عمومي رئیس فرید الله شیرزي پر کمزورو فعالیتونو. د ولسي جرګې غړو ویل چې د حکومتي چارواکو لخوا هغه بحثونه چې وایي د افغانانو په ژوند کې به مثبت تغیر راولي یوازې د شعار تر کچې پاتې سوی دی. د ولسی جرګې یو غړی سلیم احمد سلجوقی وویل
مردم میخوان بشتوان
خلک غواړي واوري چې ولې بای لوړ شوی دی. د موادو خرید کم شوی دی. د بای لوړوالی په بازارونو کې په لوی کړکچ بدل شوی دی.
قیمت په بازار تبدیل شوی دی.
د ولسی جرګې د اقتصادي کمیسیون غړی رنګینا کارګر وای چې افغان چارواکي خپل ټول وخت د نمایشي کنفرانسونو او ورکشاپونو په جوړولو تیروي او په خپل کړو خبرو عمل نه کوي.
زمونه کې ډالر د 75 میرسه
دا وای کله چې ډالر 50 لوړیږي ورسره سم د ارزاقي او سون مواد به هم لوړیږي، خو په مقابل کې د کورنوي عایدات ثابت دي. هغه مامور چې 4000 یا 5000 افغاني معاش لري څنګه به وتوانیږي چې خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي؟ د ولسی جرګې یو بل غړی بشیر احمد تینج بیا د وزیرانو او نورو حکومتي چارواکو استجوابول د خلکو د وخت ضای کولو بلل او زیاته کړی چې د چارواکو په استجوابولو هیڅ درد نه دوا کیږي. په دې وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د نورو بهرنیو اثارو ترڅنګ په ځانګړي ډول د ډالرو لوړېدو او د ګازو او تیلو د بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رساوی چې د خوراکي او اوسپن موادو بیې د افغان حکومت په کنټرول کې دي.
چند روز چې قیمت مواد نفتی بلند
ده، دا څو ورځې چې د نفتی موادو بیې لوړې شوې دي، دا چې د ترکمنستان ګاز موږ ته ارزانه تمامېدل او کله چې دوی خپلې فابریکې پاکولې دیوی اونی لپاره فابریکه بنده و. انشاءالله چې دغه فابریکه به په دریو څلور ورځو کې بیرته فعاله شي. لس افغانۍ چې اثار لوړ شوي وو، خو د ګازو بیه د تیر په څیر په خپل حال پاتې ده. فعلاً موږ وینو چې بازار په کنټرول کې دی او په کافي اندازه ګاز خریداري شوی دی، او د دې ترڅنګ موږ له آذربایجان سره د 1,50,000 ټنه ګازو تړون لرو.
د ولسی جرګې استجوابیا غونډه کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اثارو د لوړېدو په اړه د ولسی جرګې د غړو اندېښنو ته د افغانستان بانک عمومي رئیس د ځوابونو بحث د ولسی جرګې د یو شمیر غړو د غوښتنې په اساس سری اعلان سو. د چارو افغان څېړونکي وایي تر څو چې د دغه هیواد د سوداګرۍ بیلانس متوازن او تر څنګ د کورنۍ تولیداتو کچه لوړه نسی، افغانۍ به هم ثابته پاته نسی.
له دې سره د خبرونې د دې خبرې خبرونې پای وروستیو شیبو ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس به مرزیه احمدزی د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د بدخشان د ولی مرسل وای یمګان ته رسیدلی تازه دمز وکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل چې کومانډوز وکونه پرون سار یمګان ته رسیدلی او لو وسلوالو طالبانو سره د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره په جګړه بوخت دي. د زابل ولی وای په دې ولایت کې د ځینو تښتول شوو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور اسقزی ازادي راډیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تښتول شوي مسافر څو کسان دي. د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن د هند په کلکتا کې له بنگلادي سره یو ورځنۍ مسابقه کوي. هغه پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شوو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورځي رد کړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سی یو شمیر مسلمانانو په یو غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځ ډله یا داعش وغندله. دغه راست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کوي. او د بنگلاديش د حکومت دوه وتلي مخالفان په 1971 میلادي کال کې له پاکستانه د خپلواکۍ اخیستلو د جګړې پر مهال د جنایتونو په تور اعدام کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. تماس‌های تلفنی و اسکایپ شما را شمشاد زدران همکار تکنیک پاسخ خواهد داد. ولسی جرگه افغانستان از افزایش نرخ مواد اولیه و کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی خیلی نگران است. در پیوند به همین موضوع، مقام‌های وزارت‌های تجارت و صنایع، مالیه و رواساید افغانستان، بانک و تصدی نفت و گاز به نشست عمومی روز شنبه فرا خوانده شدند، اما اظهارات آنها نتوانست تا قناعت از اعضای ولسی جرگه را فراهم بکنم. به باور شما چی عامل باعث کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی شده؟ دلار تقریبا در یک سال گذشته در برابر افغانی و تمامی تقریبا پولهای جهان ارزش، البته ارزشش بیشتر شده، اما در افغانستان در مجموع از حدود 50-55 با تقریبا زیر 70 افغانی رسیده یک دلار. شما چه فکر میکنین؟ آیا کاهش کمک های بین المللی باعث شده؟ کدام حرف دیگه هست به نظر شما که میتونه عامل کاهش نرخ افغانی شوه، مانند تبادله برخ از معاملات تجارتی با اسعار خارجی؟ میتونه نظریات خود را با ما شریک بسازین در برنامه میکروفون شما تا ساعت 9:30. شماره های ما در افغانستان 0799 202-540-0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس ما است radio.azadi. همچنان پیام های کوتاه میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیم به شماره 818 در مورد موضوع برنامه بر ما بفرستین. با شما خواهیم بود.
امداکر یوش مراوریدون کو کرده دیر منندویو دو دوی پیغامونه به هم دیخ پروانه که لنور آوریدون کو سر شریک رو ده افان بیسی ماتس و اتلش میره که در معلومه نوی تا ده در تا ایلانه وی پا لدی لاری کولشی چه مشتلن پیغام را واسطه وی او که سکایپ لرینو آزادی او بخش رادیو دات آزادی زموش ده سکایپ پته ده ده تلیفونش میری با بیا بیا هم در تا ایلان کو خوص با آوریدون کو تاور شد چه ده موضوع پا ارتباط چوائی لمرانه آوریدون که فکر کم چه تو خیده میره بانی.
السلام علیکم کاروان ساتو کول مخ کی تا نیمه سال د ازادی رادیو کول خر کوم کول د خپل د سلام اورنج کوم
سلامات اوسه
اورب می شروع کړ
کورم ده
میرا بونس
په دې دار کې تاسو د موضوع مطابق څنګه چې افغاني د خارجي اسعارو په مقابل کې تنزل کړی دی یدل د دې سببونه خو دې شدید دی او ډیر لاندې دی خو البته
تماس دو خیصه قد شد. یک شنونده برام آقای نورانی از طریق اسکایپ داریم. بفرمایید سب رادیو آزادی است. متاسفانه اسکایپ از این شنونده ما هم قد شده. یک شنونده روی خط تلفن هستن. بفرمایید
رادیو تولو محترم و کارکون که اوریدون کتا
نورانی سب بله میره بی سلامت و سب
ډیره مننه فهیم نورانی نابینای ما د اسکیپ لارې تاسو را د لامان نه پاړی کایم نو واقعن تاسو بیا هم ډیر ښکلی موضوع انتخاب کړی. تاسو وګورئ چې زما نظر دا ده چې نامنی یو خو لامل دا ده چې نامنی د دې لامل شوی چې افغانۍ د افغانیو بیه او همدارنګه د نفتي موادو بیه راټیټه شي جیګه شي. او بله خبره دا ده چې د چارواکو بې غوري چارواکی پخپل کارونو کې پخپل خپل مېس کې په چوکۍ ویشلو باندې مصروف دي ځکه خلک نشي د خلکو ستوند ته د پاملرنه نشته ده. زما یو پیغام دی چارواکو ته پیغام مداده چې لطفا تاسو د غریب خلکو غم او خوري تاسو وګوري په د خوا کې د مشرقي خوا کې خو بیا هم حوالګ ګرمه ده مګم په کابل کې په ځینو شمال ولایتونو کې هغه زمونږ بې وزله هوادوال چې پورس کې مثال کراچیوانی کې سل یو نیم سل پینه پیدا کوي هغه به څنګه وکولی شي چې دغه نفتي مواد واخلي. همداسې لږ د خدای نه چارواک نه هیره کوو چې د خدای نه ویریږي او د دې مظلوم ملت غم وخوري. ډیره مننه.
سلامت اوسه مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو د ټلیفون له لارې البته
بخښنه سره بلوارې ما اړیکه کاسته د دې ډېر سببونه دي خو البته افغانۍ په مصنوعي ډول باندې د دې ارزښت اوچته تللی وو. کله چې خارجي قوه چې افغانستان څخه ووتې نو د افغانۍ بیه راټیټه شوه نوره به هم راټیټېږي ځکه چې په دې وطن کې بېکاري او اقتصادي مشکلات او بې امنیتي او اداري فساد دا ټول سره واچي نو افغاني راجویږي نور به هم راجویږي. په یو ملک کې چې ارانی د هغه تاجرات بېخي ډېر شي او واردات یې کمې. حال دا ده چې په کال کې زموږ صادرات 5 میلیونه په مټ یې هغه لو اندازه او واردات 10 میلیارده ډالره دي تقریبا. دا بېخي ډېر تفاوت سره لري چې کېدای شي افغاني د نورو اثارو په مقابل کې اوچته شي. او بل خبره دا ده چې افغاني په چلند کې نه ده. زموږ په جنوبي ولایاتو په اکثرو کې کانداره چلېږي خو حکومت سر څونه هڅې وکولې نه وتوانېده چې کانداره واچي او افغاني ته چلند ورکړي. په فردي طرف کې په منونه چلېږي نو دا ټول سببونه دي چې افغاني به نور هم
لېږي. ډېره مننه. سلامت اوسئ. خبرې مس تکراروي ما ډېره مننه.
تشکر. سلامت باشین صاحب. محمد گل محمدی از ولسوالی خواجه بهاودین تخار در پیام خود نوشته کرده که دلیل بالا رفتن اسعار کاهش ارزش پول افغانی هست و تامین امنیت و همچنان عدم استفاده از منابع طبیعی باعث بلند رفتن اسعار شده و پایین آمدن نرخ افغانی. گلمیران عثمان‌خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده کاهش کمک‌های خارجی، افزایش نفوس، هجوم مردم به شهرها، استفاده از اسعار خارجی در معاملات و نبود کنترل درست بازار از سوی حکومت باعث بلند رفتن مواد اولیه و پایین آمدن پول افغانی در کشور شده. یک شنونده دیگه ما استاد حنفی از ایراد نوشته کرده که حکومت باید جلو بالا رفتن دلار را بگیره و در شهر ایراد معامله اکثرا با دلار میشه و گفتن اگر حکومت اقدام نکنه حیثیت افغانی از بین میره. و یک شنونده دیگر ما محمد انور نوشته کرده که از رئیس جمهور خواهشمند هستم از خرید و فروش به پول افغانی، البته گفتن اگر شب بهتر است، دلار روز به روز نرخش بالا میره و ای با منفعت افغانستان نیست.
او یوش پرنورو اردون که بخت جان منصف لخوص خیلی کلی وای در افغانه دو تیتی دو علت ده هیوات پا زیاد ولایتو که در کلدارو چلنده باید چه مخیوانی ولشی؟ بل اوریدون که ولی جان لغزنی لیکلی دی علت دالر ده چه پورت زی و افغانه کت زی. حکمت له هرات څخه مخکې پیغام تاسو ولوستو زه به تکراروم نه له هلمند څخه یو اوریدون کې لیکلي دي چې نومي البته نشته و نن سبا بازار د افغان حکومت له کنټرول څخه وتلی پر ټولو برخو دي کنټرول زیات شي. هم در از بل اوریدون کې چې دوی هم فکر کوم چې نوم نه دی لیکلی لیکلي چې د افغانۍ د کښته کېدلو لوی عامل په هیواد کې ناامني ده، ځکه په ناامني کې د هیواد د هرې خوا څخه د مشکلاتو سره مخ کیږي، هغه که د اسعارو کښته کېدل وي یا پر تجارت کوم اغیز وي او همداسې نور. مولوي خلیل الله لیکلی دي له کندهار څخه وایي د افغانۍ ارزښت کموالی د پاکستان په کموالی کې د پاکستان لاس دی. او یو بل اوریدون کې عبدالغفار تقوال سپین بولدک څخه لیکلی دي وایي ځکه چې کارونه نشته د دې سره جنګ هم شته نو طبعا چې ګراني زیاتیږي. یو شمېر نور پیغامونه به لږ وروسته درته ولولو، اوس به د ټلیفون له لارې اوریدون کو ته نوبت ورکو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله السلام علیکم جناب سرور صاحب، تنیمی صاحب، حضرتان صاحب، ټول محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. رسیدیم به پروانه.
سلام اوسئ
جناب سرور صاحب. یو خو اصلي عامل د افغانستان کې د افغانۍ بې ثباتۍ په خاطر باندې د خپل د نظام بې تفاوتي ده. په دې وجه چې یو خو د افغانستان په سرحداتو کې کاملا په دې دوه سرحداتو کې د کالداري او د تمام دغنه تبادلې کېږي چې د افغانۍ ارزښت نور هم راټیټېږي او بل د افغانستان ثبات ته هم تعلق لري. بل د افغانستان د اقتصاد پورې هم خړه لري، افغانستان د بېکاري پورې هم خړه لري. لیکن اصلي عامل یې یو شی نور هم درته ګڼم، خاطر دې چې دا نړۍ کچیرې د افغانستان د افغانۍ حمایت کو ولم چې دوی نظامیان د افغانستان له ووځي خو د دوی پشتوانه یو بې کو چې دوی د افغانۍ د پشتوانۍ د قوي پشتوانه کړې وای، خو اوس د افغانستان به خاوره د دوی دپاره داسې یو بازار ګرځېدلی دی چې د خبرې کچیرې افغانستان خاوره ده په افغانۍ د هر مملکت سره تجارت وشي، نه چې افغانستان د خاورې نه په ډالرو باندې مثال خبرې معامله کېږي یا په کلدوره کېږي یا په تومان کېږي یا په یورو کېږي، دا د افغانستان د بې ثباتۍ باعث ګرځي. جناب سرمان صاحب
تشکر، سلامت باشین. یک موضوع رو برای شنونده ها خاطر نشان می سازیم که دلار نه تنها در برابر افغانی بلکه در برابر تمامی پول های جهان بلند رفته. مثلا یک زمان یک یورو به 1.5 یعنی 1.5 دلار معامله می شد، در حالی که حال نرخش به 1.10 رسیده، یعنی 1 یورو در مبادله های تجارتی بین المللی. یعنی نشان دهنده از این که نرخ دلار در سطح جهان بالا رفته. و یک موضوع دیگه هم از سارون صاحب که در برخی از کشورها ارزش پول خود را اونا کاهش میدن به خاطر جلب سرمایه گذاری های خارجی که بیشتر سرمایه گذارا بتانن به امو کشور بیاین سرمایه گذاری بکنن و پولشان چیز داشته باشه، یعنی در اونجا مصارف بکنن و سرمایه گذاری کنن. اما در افغانستان یه اما خیلی متوازن هم پیش نمیره، چون زمانی که نرخ دلار در برابر افغانی بلندتر میره نرخ بازار هم بلند میره، اما عواید عین همون چیز است که مثلا تغییر چند پیش بوده، دو سال پیش یا سه سال پیش به این شکل پیش میره.
نمی سب ستاسی دی خبری بله. ارتباط هند و فتن هند چو چو زلی دست شویدی چی دی خپلو پیسو ارزشت قصدن کم کرده تاسی اشاره وکره چی سرمایه گذاری زیادی گی بل علت داده چی صادرات زیادی جی بس که چر تا ستاسی دی پی هیواد پیسی لوری وی جاپان دا کار خوصان دیر که وی پیسی ارزش دیر لوری وی نو ستاس صادرات با کم میزه که چی کمشه چی تطولی دوی یا تی جوره وی آقا با بل هیواد تا گرانه تمام میشه. امریکا هم دقا کاروائی کرده بله. پزلونو چیلی دالر ارزشت کم کرده دیل پر صادرات زیاد شی نو اطمان پا دیه مخب کشه او لکه دیابریدون کده نظرونو ترچنگ دا مسئله هم جنو ورتشارم وکره دا هم رول لری چه پا افغانستان که یونیم لک بحرانی زواکونو ول دو زواکونو دیر مصرف در لو دوی با دالر بازار ترایشتل او افغانی بی پیخیستل پا دیر و مواردو که هم دقا راست دوی سر مربوط به حد زیاد پروژه وی انجی اوگانی وی دوی طول لو دالر رایستل او افغانی اخسته زکه چه کاروبار پا افغانی که و خرید و فروش پا افغانی و نو یودم دغه دی افغانی و تقاضا چه مخکی تومره و آقا کم شده هم رول لری وست پا ورشو به هم اوریدون کتا چه دوی چوایی مهربانی که وی آزادی رادیو
با فرمان سید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
متاسفانه چه تلفن مخدر شد. خیر بل اوریدون که لرو زن معرفی که
تلفن از اینا قطع شده. یک شنونده ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده در کشوری که همه چیز بسوزه افغانی هم میسوزه. نمیدانم که هدف اصلیشون چی بوده. احمد از کابل نوشته کرده که عامل ای همه گفتن ناخوشنودی از دولت افغانستان است.
بله یو اوریدون که قلمزوی له مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلی د افغانۍ د ارزښت کمیدو عمل هم په بهرنیو اسارو راکړه ورکړه ده او بل د افغانۍ بانک نوټونو کمښت دی. یعنی که بانک نوټونه کمی نو نه پیژم چې دا له افغانۍ د ارزښت له کمیدو سره ارتباط ولري او کنه لري. خو په هر حال اسمت الله له مرغاب ولسوالۍ چې د بادغیس ولسوالۍ ده لیکلی دی وایي دا ټول د ناامنۍ تاثیر دی. بس په هم ده تلفون لاری اوریدون که تنو بطور که آزادی رادیو
بفرمان سیب رادیو آزادی است.
سلامت و سی مربانی که وی
زه اختر محمد حمدین وردان نجره و توسالی نزداز و پتماسیم ناکو داغا نغلی چی پا گر افغانستان که یو دید کلدار چلیر بزه رازو چلیر بزه افغانی چلیر بزه اتمن چلیر داغ چی گر افغانستان که چی یو افغانی چلیر افغانی اغوانی به برسی ارزش بیدانی کم.
سلامت و سیم منانه چه نظر متسرگند کو بل اوردون که لرو زن معرفی که
بفرمان سیم میربونی.
بله
میربونی.
سلام علیکم.
سلام سیم میربونی.
داود هستم از ولایت سرپل در تماس شده.
بفرمان آقای داود.
الو.
بله مشایم سیم بفرمان صحبت کنین لطفا تماس شما وصل است.
تماس ما شروع شده باشه رادار در برای هم سوار خارجی که دلار است تمام یک چیز نظریه داریم اگر میشنویم.
بله بفرمایید صاحب مهربانی.
نظریه ما است که هم مداخله ایران و پاکستان در سر پول افغانی اگر نباشه ما گمان میکنیم که پول افغانی به جای خود ثابت میمانه و هم دلار هم قدر بالا نمیره. مداخله همسایه هست که در سر پول افغانی تاثیر بسیار محکم کرده و پول افغانی را پایین آورده. هر کس نظریه نظر ما همه هست.
سلامت روستایی البته اشمر راوریدون که پا مستقیم و غیر مستقیم در بودی بودی چی پخپل افغانان هم دی اخپل و پیسو دی تیتی دو باعث شویدی. مثلا هدایت امین هادی لحلمند لیکلی و ایده دالر و پاوراندی در افغانی و درزش کشتکی دل و علت داده چی پا حیوات که زینی خلق لکلدار رو استفاده کوی د جګړې ترڅنګ البته دا خبره ډیرو نور هم لیکلې ده. نو چې تاسو په خپل کلدار استعمالوي د خپل هیواد کینو او په زور د افغانۍ ارزښت کموي نو خو بیا ګناه ستاسو خپل هم ده.
بله چنانچې سارون صاحب زمانه که از مرز افغانستان وارد پاکستان یا تورخم میشن به تورخم او طرف البته در اونجا افغانی اگر برای یک راننده موترش هم میدین قبول نمیکنن، میگه برای ما کلدار بیار. اما در اکثر معاملات در افغانستان مردم هم باعث شدن که کلدار مورد استعمال قرار بگیره در معامله های تجارتی و داد و ستد. یک شنونده از طریق اسکایپ داریم، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی
کنین صاحب. شنونده عزیز که در اسکایپ هستین بفرمایید صاحب.
نه خیر، تلفن قطع شویده دی تلفن لاری اوریدون که لرو. مهربانی کنین صاحب. مهربانی صاحب.
بله سلام.
مهربانی بفرمایید.
احمد الله احمدی مهربانی که سر تلفن تلیکر.
مهربانی که بسیب
ما خدا نظر بیست در افغانی را لدن خو در دیت سنجی سا باید در افغانستان و لسمشر او نور مشران پندره نبود.
بله سب. او تاس خلق سنگه تاسی چې په خپل ولایت کې مو په کلدارو سودا کوي دا څنګه؟
هغه خو صحیح ده، په دې ټولو کې حکومت ملامت دوی باید کندهار بند کړي، نو بیا خلکو ته دا زمینه مساعده شي چې دوی په افغاني کاروبار وکړي.
صحیح، ډېره زیاته مننه.
هم خلک ډېر کاروبار کوي.
بله صحیح ده، مننه
شما، سلامت باشین. اسلام محمد از ولایت لوگر قریه لشکری خیل در پیام خود نوشته کرده که یگانه علت بلند رفتن دلار و کاهش افغانی نبود امنیت است. فعلا حکومت گفتن بالای 20% کشور حاکمیت نداره و دیگه ای که چالش اثار خارجی در اکثر ولایت افغانستان باعث شده که پول افغانی کاهش پیدا بکنم. و ملا حضرت انوری از فاریاب نوشته در پیام خود که اگر حکومت به ارزش پول افغانی توجه نکنه افغانستان بسیار با مشکل جدی مواجه میشه.
د تلفن لاری اوریدون کله رو مهربانی کوي صاحب
بفرمایئ صاحب.
سد پلان جام پاتاره در روزګام را تجربه ټول فلز خبر کوم.
مهربانی کوي صاحب.
دا کاندار چې په روزګام ولایت کې ډیر مخ تکلل دا فراوړي دی ګډه پر حکومت باندې ورغوتري، یعنی کټوره د وطن خلک سره ټول کې ټول شي او خپل سودا په افغانۍ وپلوري. یعنی دا چې تاسو سودا په افغانۍ وکړي زه فکر کوم چې دا کلدار به خپله ورکه شي، او که چېرې دا راکړه نږدې کلدار موږ ته روزګار ولاړ شي.
بله
بله صاحب،
متاسفانه چې تلفن قطع شو. پر حال نمیشه به هم یو خبره ده د کوم ځای کې چې موږ زو ته ناست یو چک جمهوریت دا یو کوچنی هیواد دی، شاید دوه هلمندو برابر وي.
بله.
او شاوخوا هم داسې ستر او پرمختللي او ډېر قوي هیوادونه لکه جرمني موقعیت لري، جرمني، اتریش، پولند. پولند په خپله 50 میلیونه نفوس لري او دا یو 10 میلیونی هیواد دی، لیکن چیرته به هم تا نه وي لیدلی چې یو څوک دې معامله په یورو وکړي یا په ډالر وکړي. نه کوي هېڅکله معذر نه دی، او ټکسي به هېڅکله معذر نه شي، ځکه چې حال دا دی چې کوم کې یو قدم ور آخوا ته په 2 ساعتو کې یو بل هېواد ته دوی ورتلی شي، او سرحد هم نشته، پاسپورټ او ویزې ته هم ضرورت نشته، هلته هم سودا پې اخیستی شي، لیکن بیا هم دا کار نه کوي.
بله، ارزګذاري به پول خودشان هست که نشان میدن تمام معاملات در کشورشان باید با پول خودشان صورت بگیره.
دوی اصلا ملت پال دی او خپل ملت او هیواد پیگرانده. ور بشو بل اوریدون کی تا چې د ټلیفون لاري دی آزادی رادیو ده
بفرمایئ.
سلام علیکم سروان صاحب، سفی الله نو بغلان علی کی لګینه.
مهرباني کوي سفی الله صاحب.
لا سروان صاحب خبر ده چې دا وای چې رسره د ټول د افغانی سره بهر ویلو سفر کې باید له کوشش وکړي د خپل افغانی لګی کنه دا بیس دا غانی جګی جنم راته ته تومان چې نو دا ډېر ټیټ دی دا غانی ډېر چې دوی وځه صدا.
بله، په وچه خو به تاسو خبري وکي یو شمیر اوریدونکو نظرونه ترګان کړل. پر حال تاسو د نورو اوریدونکو نظرم ووري د ټلیفون لاري بل اوریدونکو لرو
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادی است.
اومله مو سلام سروان صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلام
او دا د نړیوالو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو
سلامات اوسئ.
سلامونه وړاندې کوم.
قاری صاحب
ژوند مو په خیر.
کور ودان قاری صاحب پښتون،
مهرباني.
او تر سروان صاحب دا به د هر اوریدونکو خپل نظر، خو زه به خپل نظر په لاندې توګه درته وایم. یو سړی چې ضعیف شو برای هر سړی په ډبره ولي یو سړی چې خپل تر هویت تیر شو خپل تر فرهنګ تیر شو خپل تر کلتور تیر شو بیا به هغه سړی اهمیت هم نه لري. دا زموږ د حکومت مطلب ما ته په جواب کې وایي چې ول دې حکومت لاس نه اخلي د قیامت څه به کوي په دې حکومت. خبره دا ده چې دا زموږ د حکومت ذوق دی. دا حکومت په مابین کې وحدت ملی نه لري په نوم د وحدت ملی دی. که چېرې یو سړی ضعیف شي بیا ګاونډی هم په ډبره ولي او کور والا هم په ډبره ولي او بل هم ده نو او بل دا دی چې زموږ هویت چې دی موږ اصل خپل هویت نه دی ساتلی. وستاسې ګوري زه به بېلګه درکړم یاران به بېلګه درکړم د جهان د ټول جهان تر بندیزو لاندې دی ولیکن نن یې تومن په 900 افغانۍ خرڅېږي باوجود دې چې د ایران هغه اصلي تومن په 350 افغانۍ وي نن په 900 افغانۍ خرڅېږي. پاکستان یې خپل هویت یې ساتلی خپل فرهنګ یې ساتلی خپل خپل وحدت یې ساتلی خپل ثبات یې ساتلی نن یې هغه پیسه ستا په مقابل کې پورته ده او په دې په بل حساب کې تر یو اندازې پورې هغه سرافان چې دغه کالدارې په افغانیو خرڅوي په بانکونو کې قانون وزن نه شو سراب ته جرمه تعین نه شوه سراب ته جزا ورنه کړل شوه او بل په دې کې همکاري د ملت نه دي حکومت سره نه شوه همکاري د ملت هم شرط ده په دې کې ملت هم مقصر دی خو لیکن ډېر مقصر حکومت دی.
صحیح ډېره زیاته مننه. د ټلیفون شمیرې مو ویلي وو چې یو ځل بیا به یې تکراروو 0909 2 3 5 3 او یا هم 0 8 2 5 5 5 او یا هم د اس ام اس یا پیغام لپاره د افغان بیسیم 8 3 8.
بله سروان صاحب، شما را از شنونده های ما که به اینترنت دسترسی دارن اونا بر ما درخواست روان میکنن که اونا را باید بپذیریم. لطفا این کار را نکنن، یعنی ریکوست بر ما یا درخواستی روان نکنین، مستقیما زنگ بزنین بر ما. آدرس ما هست رادیو نقطه آزادی و ما حتما همکار تکنیک آقای زدران نشسته و تماس های شما را پاسخ میگه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله
بفرمایید صاحب.
بله
بله بله صاحب.
السلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید.
سلام علیکم.
مهربانی.
مشنوید؟
بله بله مشنویم صاحب، صحبت کنین لطفا. بله. مهربانی.
متاسفانه چی ونشو، دیر کوششی موکو خو زمان آواز سامنه ورتو. خیر، بله اردون کتاب نوبت ورکو آزادی را دیره. بله آورو.
سلام صبح خیر. خیلی
سلامت و سه خوشحال و سه مهربانی.
تماس از اینا هم قطع شد امروز. فکر میکنم کم مشکل در
تلفن
های تلفن هم هست. بفرمایید صاحب، شنونده بعدی رو بگیریم. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
مهربانی.
ببینیم خوبی بخیر است و صبحتان بخیر باشه.
صبح شما هم بخیر صاحب، مهربانی کنن.
نباشیم بنده خوبی عبدالعادی در ساده است در تخار و لسوالیش کمیش.
بفرمین قاری صاحب، چطور از در تخار معاملات به پول افغانی صورت میگیره یا به اسعار خارجی؟
نه الحمدلله پنامه خواهیم از پول خارجی دال پول خارجی را ندیدیم الحمدلله خوشکر است.
بله.
ولیکن ما سلام خدمت شما سر محترم هر کنی خفانه شن برادر محترم با شما قسمی هستیم که ما در قدم یوال خو ولی مبادی مردم دولت ملامت بکنم و در قدم یوال همین ملت ملامت بکنم.
بله.
بخاطر اینکه که من تجربه زندگی خدا بسن قشه کنم شن نقل باشه وقت ما یک روز من از پاکستان در مرد سرخم در مرد سرخم وقتی که داخل شدم در اون حکومت این ملامت باید جلوگیری خود ملت بکنم برای از اینکه ملت جلوگیری کرد اگر نتانیست باید حکومت را آفر بده که حکومت خبر شده باید جلوگیری اقدام بکنه. این دلیل میشه که هر نقطه سرک به هر جور یک پلیس باشه و باید کنترل کنه هر صرافه. برادر محترم وقتی که از سرو از مازی طرف ها بودیم در شهر در یک هتل مانیم در قندهار.
بله سر.
وقتی که ما خودم سبا میخواستیم بریم برای ما گفت که افغانی را برش پیش کردم افغانی را پاره کرد و برای ما افغانی ندید. تو پای چی بودم؟ گفت برای ما کلدار بدی. پای کلدار را داریم میگه چند بودم؟ گفت یک هزار کلدار بدی دو برادر میشه میگه 500-600 افغانی میشه پیسه ما پاره میشه. اینا به خاطر منافع شخصی خود برادر محترم اینا همی پای افغانی را مثلا در دچلیز مندازن به خاطر منافع خود
اینا پول افغانی را ارزش قائل ندن به خاطر از اینکه اینا چند روز برشان مانده باشه و کسای را اینا سرش گرم کنن بازی بکن در این دیگه از باز حکومت ملامت است به خاطر از اینکه باید به حکومت همیشه به اوتلا اما کنبینر ها یا مثلا کسایی که معامله میکنن موتر ها باید اینا بررسی شد باید یک بار اگر حکومت اگر اقدام بکنه یا را مثلا تحت فشاق بگیرن یک مجرم متهم از اینکه کسی که نرخ اثار خارجی را در اینجا مثلا رواج میکنن یا چلیش میتن از قانون حکومت نقص میکنن یک بار اگر به عدالت ملی کشنده شوند یک بار یا مثلا محاکمه شوند جزا ببینن من فکر نکنم که دوباره تکرار شوند
بله ستشکر
از نقطه زرد حکومت ملت هم استفاده میکنن جهانی هم استفاده میکنن متاسفانه من یک چیز دیگر از شما پرسیدم آقای معزوان که پول افغانی ما فکرین پول افغانی ما در برابر ایرو عقب نمیمانه در مثلا در برابر ایرو نرخ یکسان است در برابر پوند انگلیسی نرخ یکسان است در برابر دلار نرخ افغانی مثلا پایین میاد یا دیگه کشورهای که از وحدت ملی و اتفاق خود حفظ کردن مثلا دلار پاکستانی کلدار پاکستانی که از طریق مجموع کنفشار کمردیش است اما نرخ سعودی خود داشته ایران چقدر مشکلات دنیا را که مثلا تمام دنیا را براش تحریمات وضع کرده مشکل پول خود ارزش خود تا جای داشته متاسفانه ما این قرار بدبخ شدیم که